په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې، یو ربیع د خپل کوربه صالح او نورو همکارانو سلامونه ومني. د ازادي راډیو د خبرونه تر یولسو بجو ده چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام یې هم یوه برخه جوړوي. په راپورونو کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو پر تبادلې کار روان دی. نور مسایل هم څېړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه چې معصوم میوندي اوروي.
سپینه مانی وایي چې د افغان سرتیرو لخوا د دوی پر ځواکونو د حملو اغېز دومره نه دی، خو په افغانستان کې د دوی د ترو امریکایي سرتیرو وژنه د خوښنې وړ ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زمیر کاویلو په افغانستان کې د خپل استازي په توګه وټاکه، او د امریکا متحده ایالاتو د جمعې پر ورځ د ایران ملاتړي حزب الله ډله د هغو سازمانونو په لیست کې شامل کړه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره د اړیکو له وجې ورباندې بندیزونه لګول شوي. پورا خبرونه سپینه مانی وایي چې د افغان سرتیرو لخوا د دوی پر ځواکونو د حملو اغېز دومره نه دی، خو په افغانستان کې د تورو امریکایي سرتیرو وژنه د خوښنې وړ ده. د امریکا د ځانګړي ځواکونو درې سرتیر د جمعې پر ورځ د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د یو افغان پولیس افسر لخوا چې دوی یې مېلمانه کړي وو وژل شول. د سپینه مانی وایي کارنی وایي
It is too early to say that this latest incident is part of a
They way that تر وخت ډیر مخکې ده چې ورسته ورستی پیښه د سختریزو وسلو له خوا د هڅو زیاتېدو یو برخه ده. موږ په هیرو چې دی غواړي تر وسه وسه په مطبوعاتو کې خپل تبلیغات ډیر کيم. د سپینې مانی ویان زیاته کړه افغانستان تر 310 زرو ډیر استرتیر لري چې هر ورځ له امریکایي او ناټو ځواکونو سره همکاري کوي او اکثریت په مهارت سره کار کوي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه برتانوي سرتیر هم وژل شوي دي. په د برتانیا دفاع وزارت پرون خبر خپور کړي. د دې وزارت په خبر پانه کې راغلي چې د غدواړه پوځیان په هلمند ولایت کې وژل شوی دي. لومړی سرتیری د پنځم به په ورځ د غزمې پر مهال وژل شوی وو، او پر دویم سرتیری د سختمنی چار پر مهال بریټ شوی وو چې پرون یې ساور کړه. له دې سره په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د وژل شوو برتانویانو شمیر 343 تر ورسې چې 344 د وسلوالو په بریټونو کې وژل شوی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زمیر کابلوف په افغانستان کې د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. کابلوف د روسیې په بهرنی چارو وزارت کې د آسیا دویم څنګه مشر وو. د په 1992 میلادي کال کې د ماسکو د نړیوالو اړیکو له دولتي انسټیټیوټ څخه فارغ شوی، او له هغه راهیسې د مسلکي ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې. په 1995 میلادي کال کې د یو له هغو کسانو وو چې کندهار ته د یوې غلاسوي روسیې الوتکې د آزادولو لپاره د طالبانو سره خبرې وکړې. او د کابل سره فن ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اسعارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 150 افغاني او 10 پوله، یو یورو 15 افغاني او 9 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني او 28 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومنه 25 افغاني او 28 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني. او دا هم د سیمې او نړۍ څخه. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې پر ورځ د ایران ملاتړي حزب الله ډله د هغو سازمانونو په لیست کې شامل کړه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره د اړیکو له وجې ورباندې بندیزونه لګول شوي دي. د دې ډلې په فعالیتونو کې روزنه، مشورې او لوجستیکي ملاتړ شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتو له 1995 میلادي کال راهیسې د روسي سازمانونو په لیست کې شامل کړي، د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک په تشکیل کې د بشار الاسد رژیم ته د ملاتړ چارې تنظیموي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تروریزم ضد چارو منتظم دانیل بنیامین وایي د حزب الله او ایران ګډ ستراتیژیک هدف لري.
and a strategic vision and
حزب الله او د ایران مشتابه ګټ نړیوال ستراتیژیک لید لري، او هڅه کوي چې له روانو سیمېزو نارامۍ څخه ځان په کټه کار واخلي. د ډول کړنلاري په ټوله سیمه کې فرقوي تاریخوالي او شخړې رامنځته کړي، او د ستر بدلونونو په وخت کې بې ثباتي رامنځته کړي ده. په عین حال کې ملګری ملتونو ویلي د سوریې ملکی خلک د جګړو له وجې تښتي، او د شخړو له پیل هیڅ تر اوسه په ګاونډي هیوادونو کې شاوخوا 1,500 مهاجرین سوریایان سب سوی دیم. ده سوریه پر یو بل خبر داسی دی چی ده امریکا ده بحرانی چار و وزیر هیلری کلینتن ده سوریه پرشخلو ده خبر لپار استنبول ترسیدلی ده. تمکره چی میرمن کلینتن ده سوریه لفالان و ده ترکیه او ترکی چارواک سرو گوری. دوی با پر دمشک په غزناک ډول د پندیزونو د لګولو او د ولسمشر بشار الاسد د حکومت د رنګېدو په صورت کې په سوریه کې د قدرت د انتقال پر لارو چارو خبرې وکړي. واشنگتن د جمعې په ورځ د سوریه د تیلو پر دولتي کمپنۍ سیټرول له ایران سره د تجارت تکبله بندیزونو اعلان کړل. دا ازادي راډیو ده. د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید میټ رامنی شي نن د خپل مرستیال کاندیداتوري اعلان کړي. د ښاغلي رامنی د انتخاباتي مبارزې ادارې د جمعې په ماښام اعلان کړ چې د ویرجینیا ایالت په نور فولک کې د انتخاباتي مبارزې په بهیر کې به رامنی دا اعلان کړي چې د بریالي کېدو په صورت کې به څوک مرستیال وي. ښاغلي رامنی مخکې د میساچوسټس والي و چې په څلور ورځني سفر په بس موټر کې ویرجینیا، نورتو، کلورولینا، فلوریدا او اوهایو ته ځي. او له لیبیا څخه رارسېدلی راپور نه وایي چې وسلوالو کسانو په ختیځ ښار بنغازي کې د پوځ یو جنرال په ډزو وژلې دي. جنرال محمد هدیه یاغیانو ته اوښتی و چې تیر کال دغو یاغیانو پخوانی مشر معمول قذافي له واک لیر کړ او وروسته هدیه په دفاع وزارت کې د وسلو او مهماتو مسؤول وټاکل سو. د برید کوونکو هویت او د دې وژنې انګیزه نه ده معلومه. تېره اونۍ په بنغازي کې د پوځي استخباراتو پر دفتر چاودنه وسوه چې تلفات یې نه درلودل. دا د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې سالی محمد سالی له تاسو سره دیس مر سره مالوسی.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. نن شنبه ده، د زمري اسد 28 د اگست 18 د ورځې مبارکي میاشتې 28. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو پر تبادلې کار روان دی. په لغمان کې پرون لسګونو کسانو د والی پر ضد مظاهره وکړه.
تیرو دوه کلونو کې لغمان کې اداري فساد او استبداد همدارنګه ناروا کارونه او تر رسیدلی دا لامل دا دی چې د لغمان والی دغه اهلیت نه لري چې د نګرو څدل د والیتوب وکړي.
په پکتیا کې خلک د ماښام او ماخوستن د لمانځه لپاره جمعتونو ته نسیتلی.
امریکایان د طالبانو په نوم باندې دوی کوي خامخا دوی ته ضرر رسي او طالبان په دې مخه دوی ته ضرر رسي چې د امریکایانو جاسوس دی دوی سره کار کوي. نو په دې وجه باندې څوک نسي کولای، یعنی د ځوانان یا د پخومر خلک نسي کولای چې جماعتونه ته ولاړ شي.
په لوګر کې د مزکو غصب زیات شوی او خلکو پر دغو مزکو کورونه جوړ کړي کته سم د ابادي د خوستري ستونزې هم پیدا کړي.
د کرنیز مکه نیول نو غولوی مشکل لرو. دا غزیونه چې د زراعت مکه مګر مون کورونه کې جوړ کړي دي او د دې نه د زراعت کار وخزل شي.
په بل راپور کې اوري چې په پېښور کې سوالګر زیات شوی او خلک یې تر پوزي پرې رسولي.
دا صدر کې چې کم یو خلک ګرځي هغه پسې دا نختی لاس ور کا شلور کا په غدا خو یې نه چې مستحق خلک نه دي.
د ژوند رنگونه هم په همدې خبرونه کې ووري. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په دویمه نیمه کې راځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو پر تبادلې کار روان دی. په 2010 میلادي کال کې چې کله افغان دولت د طالبانو له عالي رتبه مشرانو سره د سولې پټې خبرې پیل کړې، د پاکستان حکومت د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر ونیوي او داسې وښودل چې له اسلام آباد پرته په افغانستان کې د سولې بهیر پر مخ نه ځي. تفصیل له جانقال کوزي خبري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ تایید کړی چې افغان او پاکستانی چارواکي د طالبانو د جګپوړي مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو په اړه مذاکره کوي. پاکستانی چارواکو په 2010 کال کې ملا برادر په کراچۍ ښار کې نیولی وو او افغان حکومت وایي پاکستان په دې کار سره د سولې عملیه سبوتاش کړې ده. افغان حکومت او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي دا هم ویلي چې د ملا برادر په نیولو سره له طالبانو سره د خبرو هلو ځلو ته زیان رسیدلی او د سولې په عملي ناوړه اغېز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان د جمعې پر ورځ د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان حکومت له ملا برادر سره د کتنې او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې او کنه په ځواب کې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو تبادله تر بحث لاندې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د تبادلې لپاره په مشخص ډول د ملا برادر او کوم بل کس نوم یاد نه کړ، خدای ومنله چې ملا برادر لا هم په پاکستان کې بندي دی. ملا عبدالغنی برادر د طالبانو په غورځنګ کې یو ډیر مهم شخص دی او په افغانستان باندې د ائتلافي ځواکونو د حملې راهیسې د طالبانو تر ټولو جګپوړی نیول شوی مشر دی. ملا برادر د طالبانو د مشر ملا محمد عمر ډیر معتمد شخص دی. په 2010 کال کې د ملا برادر له نیول کېدو څخه لږ وروسته د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې د طالبانو دوه نور مشران هم نیولي دي، په غالب ګمان چې دا کسان هم په پاکستان کې نیول شوي. د 2010 کال مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آیدی ویلي و په پاکستان کې د طالبانو د مهمو مشرانو په نیولو سره د طالبانو او ملګرو ملتونو ترمنځ د خبرو پټ چینل بند شو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په وار وار طالبانو ته بلنه ورکړې چې د سولې په مستقیمو خبرو کې ګډون وکړي او له پاکستان څخه یې غوښتي چې د افغانستان د لس کلنې جګړې په ختمولو کې دې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت له کوچني اختر وروسته پاکستان ته لاړ شي او د طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي.
پرون تر غرمې وروسته په لسګونو کسانو په لغمان کې د والي پر ضد مظاهره وکړه. دوی پر والي تور لګوه چې په اداري فساد کې لاس لري او بې اتفاقۍ ته لمن وهي، خو د والي ویان بیا مظاهره د یو څو خود غرضه کسانو کار ګڼي. شاه محمود شنواری ورباندې رپورټ لري.
دغه مظاهره چند چې پکې ځوانان، سپینګیری، دینی علما او دولتي شورا غړي شامل وو، شعارونه ورکول چې د لغمان وادي محمد اقبال زیدی له دندې ګوښه شي. مظاهره چانو پر والی تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکیل دی او د یاد ولایت په نامنیو او غلاو کې لاس لري.
محمد جاوید جواد د لغمان د ځوانانو د همغږۍ ټولنې مشر. زموږ لاریون په دې موخه و دا چې لغمان د علم او فرهنګ کور دی، په کار دی چې په لغمان کې یو علمي او فرهنګي صرف والیتوب باندې بوختیا ولري. تیرو دوو کلونو کې لغمان کې اداري فساد او استبداد همدارنګه ناروا کارونه اوج ته رسېدلي. دا لامل دا دی چې د لغمان والی دغه اهلیت نه لري چې دنه وروسته دلته والیتوب وکوي.
د مظاهره یو تن ګډونوال او ترتیب کوونکی چې نه غوښتل نومې په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې پر والی تورونه ډیر دي، خو دا چې د خلکو او دینی علماو غوسې څو چنده ډیره کړې، هغه د والی هغه څرګندونې دي چې په یاد ولایت کې بې اتفاقۍ ته لمن وهله.
هغه د والی په ضد باندې شعارونه کول چې والی مفسد ده، په غسل کې لاس لري، په پټو وژنو کې لاس لري، په مرموزو وژنو کې لاس لري، او همدارنګه په فساد کې د کومې ورځې نشته راغلی. قومي نفاق، بدبختي، پښیل پښتون سره ځوان لسپینګری سره سپینګری لملا سره د پجنګ شولی، او دا بل ورننن مشه خلکو احساسات ډیر دا وتیره ورځي خبره کړي و چې لغمان کې مې د سیال نه د پیښې چې دوه نفر دیوبل پخل سره راټول شي. کچیر د دوه نفر دیوبل پخل راټول شي زلاس کې بنگړیا چوم هم دي خلکو مشه کړه د لغمان متنفذین ول ما خبر شل. نو د دریم سره شي په واری باندې مظاهره تر سره کړه.
د نوموړي په خبره سمو د وړاندې والي د ولایت مقام ته تیرمه د یو جامع مسجد د دویم پوړ جوړولو سره مخالفت ښکاره کړی و چې دا کار د علماو د راپارېدلو یو بل ستر لامل بلل کېږي.
جامع مسجد د هغه دوم پوړ نه غواړي چې دی جوړ کړي، دلته ماته امنیتي ستونزې دي. همدارنګه یو منار ده د هغه د ورانولو تابع کړی و چې په دې توګه کېدای شي ځان مرګ وخیږي او په ما ولایت مقام باندې به ډزې وکړي.
بلخو د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لخوا پر والي لګول شوي تورونه بې بنسټه وبلل او وویل چې دا مظاهره نه وه او یوازې د یو څو تنو لخوا جوړ شوی حرکت و چې د جمعې په ورځ د خلکو له ګڼې ګوڼې نه یې ګټه پورته کړله.
دا صرف د یو دوه درې خود غرضه کسانو چې د جمعې ورځ او همدارنګه خلکو د تجمع څخه په سوء استفادې د والد صاحب باندې ځینې اتهامات پورې کول او خپل غږ یې اوچت کړ. دا مظاهره نه وه، دا کاملا د یو دوه درې کسو خود غرض و چې هغه د ځینو ځمکو د غصب او همدارنګه د نمرو د زیات نمرو د اخیستو په یو نامه او همدارنګه د لرګیو د قاچاق په تور باندې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. نو دوی غواړي چې هغه حقایق اوس په کوم شکل باندې پټ کړي، په والد صاحب باندې دغه اتهامات لګول.
لارون کوونکو په پای کې یو شپږمادیز پریکړلیک هم خپور کړ چې پکې ګواخي کړی که چیرې تر راتلونکي کوچني اختر پورې والي له دندې ګوښه نه شي، دوی به د کابل جلال آباد لویه لاره بندوي او خپلو لاریونونو ته به دوام ورکوي. د مظاهره چیانو په خبره دوی له دې وړاندې تر ولسمشرۍ، سنا، مجلس او سیمه ییزو ارګانونو پورې خپل غږ رسولی او په رسمي ډول ترې د والي د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وه چې غوښتنې ته یې هېڅ ځواب ونه ویل شو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پکتیا کې خلک د ناامنیو له کبله جمعتونو ته د عبادت لپاره نسي تلی. دوی وایي طالبان یې په دې تور نیسي چې له بهرنیانو سره اړیکې لري. بهرنیان یې په دې تور نیسي چې له طالبانو سره ارتباط لري، ځکه نو اوس جمعتونه له خلکو تښتي. داود تپن پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د پکتیا ولایت د ډیرو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې د روژې مبارکه میاشت کې له هغو عباداتو چې په جومات کې باید ترسره شي محروم شوي. ګڼ شمېر کسان دا وایي چې د نسبي خراب امنیتي وضعیت د خپل منځي تربګنیو د غچونو اخیستو او غلا غدیو د ویرې په اساس نشي کولی چې د تیر په څیر د روژې په دې میاشت کې جوماتونو ته د تراوی او ختمونو کولو په موخه لاړ شي. د شپې له لورې که د مرکز ګردیز له جوماتونو پرته د ولسوالیو هر جومات ته ورشي، د ځوانانو، سپین روبو او پاخه عمر لرونکو په نسبت به د کم عمره ماشومانو شمېر درته ښکاره زیات معلوم شي. دا چې ولې خلک له دې ستونزو سره مخ شوي، د پکتیا ولایت څو اوسیدونکي
کریم نومیږم، د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په زرمت کې خلک له ډېرې ویرې له امله د ماسپښین په خوا کې له دروازې بندې کي. علت یې دا ده چې د شپې د باندې نیسي ورته یا خلک که د شپې د باندې ووځي طالبان یې نیسي ورته وایي د امریکایانو جاسوس یې ولي. اول سر کې خو یې دا ډارې سي تر درورو پرې پرېدي نه ولي که امریکایان پرې راسي د شپې، یا هلیکاپټر یې راسي پې، یا دوی چیرې ولاړې هغه خو معلومېږي. نو د شپې هر چېرته ولاړې هغه هم تر درورو پورې نه پرېدي ولي. که بیا درای بیا وړي کمپاین ته شل ورځې پنځه ویشت ورځې وړی ملي اردو یې هم نه پرېږدي کې ویني ورته یا طالب یې دغه د هغه د شپې او تګ د باندې نه خلک تر هغو ته تللی سي، نه لمانځو ته تللی سي. تر ماسپښین ټیم کې لا خلک د کورونو دروازې پسې بندې کې او دوی نه نوتي.
سید کرم کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه ده. په تېره بیا د شپې له خوا بیا په د روژې په میاشت کې هېڅ داسې څوک نه پیدا کېږي چې د تراوو لپاره جومات ته لاړ سي، ځکه چې امنیت سم نه ده او خلک په ډاډمنه توګه ژوند نسي کولی. چې کله د ماښام اذان وشي زه نشم کولی چې له خپل کور نه راووځم. یوازې هغه منطقې چې په هغې کې دولت استقرار لري هغلته امنیت شته، خو یوازې د دولت د مرکزونو نه په سل مترې کې هم امنیت تامین نه ده. طالبانو د نوم نه په استفادې سره خلک ستونزې رامنځته کوي، نو په دې اساس باندې څوک جوماتون ته نه ځي.
زما نوم روحالله ده، د پکتیا ولایت یم، د زرمت ولسوالۍ. د روزې په میاشت خو خلک جوماتونو ته ځکه نه ځي تراوو دپاره. یو خو تراوی په مخصن کې ترسره کیږي، او بل په د امنیت له وجې خاص کله چې موږ خلک تراوو ته ځي په لاره کې یو رقم مشکل سره دوی مخ کیږي، چې هغه مشکل د طالبانو لخوا یا د امریکایانو لخوا او یا نور د داخله حکومت لخوا دوی ته منځ ته راځي یا مخته راځي. هغه ځکه چې امریکایان د طالبانو په نوم باندې دوی کوي وویني خامخا دوی ته ضرر رسوي، او طالبان یې په دې مخه دوی ته ضرر رسوي چې دا د امریکایانو جاسوس ته یا دوی سره کار کوي. نو په دې وجه باندې څوک نسي کولی، یعنی د ځوانان یا د پاخه عمر خلک نسي کولی چې جوماتونو ته ولاړ سي.
د دې خلکو د شکایتونو په اړه د پکتیا امنیت قمندان زلمی وریاخیل وویل چې په یاد ولایت کې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله اوس د پام وړ بدلون کړی، او هغه شمېر غله چې په ځینو سیمو کې د خلکو لپاره ستونزې جوړې کړې وې دوی نیولي او عدلي ارګانونو ته سپارلې.
دا خو د دښمن تبلیغات هم دي، یا هغه څوک چې زلې مانځه ته ونیسي یا جمعې ته ونیسي نو بله بانه به نه لري. دا به وایي چې ولا امنیتي وضع ښه نه ده. موږ داسې ښه پېښه نه لرو چې څوک مسجد ته تللی یا خدای نه خواسته دی د مسجد په لار کې یا لوت سوی یا ده ته کوم ضرر رسېدلی. بنان امنیتي وضع نسبت وخته ښه ده. د مبارکې روژې په میاشت کې خاص مشکل نشته، د پکتیا په ولایت کې خاص مشکل نشته. موږ شپه ورځ د خپل خلکو په خدمت کې یو.
د یادونې وړ ده چې په یاد ولایت کې امنیت د امنیتي چارواکو په خبره ورځ تر بلې پخه کېدو دی. خو د خلکو شکایتونو ته په کتو لا هم په ډېرو سیمو کې خلک په ډاډه زړه د جنگ د ښکېلو غاړو له ویرې نشي کولی خپل عادي ژوند ته د پخوا په څیر ادامه ورکړي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
د پکتیا په څنګلوري ولایت خوست کې د محبس بندیان شکایت کوي چې په محبس کې د دوی لپاره د اوسېدو مناسبې خونې نسته. ناروغانو ته پر خپل وخت درمل نه ورکول کیږي، او د اوړي په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا له اسانتیاو څخه بې برخې دي. نور جزئیات د امیر بهیر په رپورټ کې.
د خوست د مبس ډېری بندیان شکایت کوي، وایي چې په مبس کې د استوګنې د مناسبو خونو د نشتوالي له کبله دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی دغه راز د اوړي په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا د زیاتې پرچاوۍ او د لازمې روغتیايي خدماتو له نشتوالي څخه هم سر ټکوي. بندیان وایي د مبس هغه خونې چې د لسو تنو د اوسېدو لپاره تیارې شوي دي، دا مهال پکې تر پنځوسو زیات بندیان ساتل کیږي. دوی خبرداری ورکوي که د مبس مسؤولین د بندیانو د دې شته ستونزو د اوارۍ لور ته جدي پاملرنه ونه کړي، شونې ده چې یو شمېر بندیان په بېلابېلو ناروغي او اخته او ژوند دی لګوخ سره مخ شي په دلر کې څو تر بندیان خپل شکایتونه د سرګن کړل
دوی مشکل خدا ده چې په یو کوټه کې 15 دیش بیر د الموسی تکلیف ډیر ده ډاکټر وروره چې ټوک مریضون وی هغه ته ګولې چې وی دا وی مغا ویر کوي مجبور دي چې بدونه وروړي
سو انا میګم هغه ټیکه خال ډیر دینه پر 50 زوی په یسامي په تکلیف کې زوستین زاستا هغه ایستین
راکی دوی خداستین دوی چې کیمه سه ته مولا کیمه دوی میکرو کوي هغه ته باندې په پیګ نه شه دغه خلص ګولې دی هغه باندې د پیدا میکنه ورو کوي که سر د خوګي هغه ګولې در کوي کم کا د خوګي کناست
زه هم چې د خوست د نوې محبس د پخواني زاړه محبس په پرتله له ښار څخه لرې په یوه پراخه ساحه کې جوړ شوی او د بندیانو لپاره پکې د څښلو د پاکو اوبو او لیک لوسخې اسانتیاوې موجودې دي خو د محبس صنعتي برخه چې د بندیانو د حرفوي روزنې لپاره ډېره اړینه بلل کېږي لا هم نه ده فعاله شوي او ډېری بندیان په محبس کې دې نیمګړتیا ته هم د انتقاد ګوته نیسي بلخوا د محبس مدیر ثمرول روح الله کریمي هم د بندیانو د استوګنې د خونو د کموالي ستونزه مني خو دوی زیاتوي دوی جدي هڅې پیل کړي تر څو د محبس دننه د خزانه بندیانو د ساتنې هغه بلاک چې اوس مهال خالي دی په نږدې ورځو کې فعال او نیمایي بندیان هلته ولیږدوي او په دې توګه د بندیانو دیشته ستونزې ته د پای ټکی کېږدي
مشکلات تر یو اندازې د بودوباش په ځای باندې لرو سره دا یو واقعیت په خاطر چې دا محبس د موږ د 2500 نفرو لپاره جوړ شوی دی دا مشکلات ستا او ممتد تر اندازې پورې مشکلات موږ ګورو چې هغه بل بلاک فعال کو کار پر جریان لري تا مشکل علی هغه دوا متسک مالیږي فعلا لپاره په مشکل سابقه 200 نفر هغه ده او تعداد 200 نفر سره باید دوه ځوال کې موږ هغه کې چې دوا کفایت وي مابوسین د زنه وای مابوسین بازي مابوسین د سیک سره مګر د وطن په ګرانه ده بیا هم یو خبر هغه کې تاسو مساله د برق ویل برق دراله سي دغه ماشين 24 ساعت هغه ده تر یو ساعت 2 ساعت دمه کوي هر شي سی او دمل ریزان ته اوس پردن سبای اوه یخه یک برق په ضرورت نه کوم مازیګر ته سی او صدمه او کی ترغو تیل اکملی یو صد لپاره رکی کنه چې ماشین شپک بجې دی مازیګ مخم چلان سی سالونیم بجې ګلیږي اگر ورس مونږم په یوه ګرمي زیاتې کوو
د خوست د نوې مابس چې د خار په شمال ودی زبرخه کې موقعیت لري څوک لولاند په خوست کې د پی ار ټی یو ولایتي بیرغونه ډل لخوا د سلګون زرو امریکایي ډالر په لګښت سره په اساسي ډول جوړ شوی خو د مابس ځینې مسولین وایي د نوې مابس ودانای د هغو مونو او معیارونو سره سم نه دی جوړ شوی چې د یو ولایتي مابس لپاره اړین ګڼل کیږي د معلوماتو مخې د خوست د نوې مابس د 250 تنو بندیانو د ځایولو وړتیا لري خو دا محل پکې نږدې 1500 بندیان چې د بیلابیلو جنایي او سیاسي جرمونو د ارتکاب په تور نیول شوی دي ساتل کیږي په دې مابس کې ځینې داسې بندیان هم شپې سبا کوي چې د زیات مودې راهیسې په بسرنويشتۍ کې شپې سبا کوي او نسبتي دوسیې تر اوسه د اړوند محکمو له خوا تر غور او څېړنې لاندې نه دی نیول شوی
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځوان خبريالې حسیبې شهید په نوم د فیلوشپ پروګرام پیلوي دا فیلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالان شي د دې فیلوشپ لپاره هر خپل یو ځوان مېرمن د شپږو میاشتو لپاره انتخابيږي د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فیلوشپ په پای کې د دوه هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نورې تجربه ترلاسه کړي د دې فیلوشپ د غوړه کولو اصلي معیار تجربه نه ده بلکې هغه افغان مېرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسیبه شهید د خبريالۍ جرأت ورسره وي په دې معنی چې دا فیلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو لپاره نه دی بلکې د بریالۍ او کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د ورستیو فارغانو څخه یو مېرمن انتخاب شي تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 مې پورې په دې ایمیل آدرس راولېږي hasiba.fellowship@rferl.org د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وی چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهم لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 1500 کلمو زیات نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org په یاد وساتئ.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی اس. د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو ده. د همدې خبرونه په جریان کې د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر څنګ په راپورونه کې اوریدل سي چې د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې یو لوی ستونزه پر کرنیزم ځکو د کورنو جوړول دي. بل راپور مو ده چې په پېښور کې سوالګر زیات سي او دې مسلې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. ازادي رادیو په منځني سپدولو شپږنوي په ټول افغانستان دغه راس په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، خوست، گردیز، غزنی، لشکرگاه، جلال آباد و اسداباد کې د اف ام پر 3.15 سپاوري. اوس به زبیر جمند راته وای چې په کابل کې نن رسپانو کومې مقالې او تبصری خبرې کړې دي.
د کابل چاپ رسپانو په خپل نننیو غړو کې په افغانستان کې د سولې په پروسی او په اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو د مسابقو په اړه تبصری کړې. وی ساو رسپانو د خپل لومړي مخ په یو غړ سره لیکلي چې امکان لري پاکستان د طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. وی سا لیکلي کداغه جګپوړی طالب چارواکي پریښودل شي نو دا به د سولې پر لور یو مهم ګام وي. د رسپانو په یو بل مطلب کې د سولې ادارې شورا د یو مسؤل له قوله راغلي پاکستان ته د دې شورا د رئیس د سفر په یوې نوې نیټې له پاکستان سره خبري روانې دي. ملي باور رسپانې هم په خپل سرمقالي کې لیکلي د پاکستان لخوا د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. د ملي باور د سرمقالي په یو برخه کې راغلي پاکستان ملا برادر او ځین نور طالب مشران په افغانستان کې د خپل شومو اهدافو د تعقیبولو لپاره ساتلې دي. د لیکوال په باور پاکستان اکثر هغه طالبان نیولي چې له افغان دولت سره خبرو ته زړه کړی دی. ملي باور په خپل نننۍ غړ کې د دوه افغان تکوندو کارانو روح الله نکپا او نثار احمد بهوی عکسونه هم خبره کړي دي. ورسپانې په همدې اړه په یو مطلب کې لیکلي افغانستان په بهرنۍ نړۍ کې تر ډیره په ځانمرګي چاودنې مرجوبلې او جګړې سره پیژندل کیږي، خو اوس باید په تکوندو او کرکټ سره هم وپیژندل شي. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې افغان لوبغاړي روح الله نکپا ته د اولمپیک په لوبو کې د برونزو د مډال د ترلاسه کولو له امله د جمهور رئیس حامد کرزي د مبارکۍ پیغام خپور کړی دی. هیواد په خپل سرمقاله کې پاکستان د سولې ادارې شورا د رئیس د راتلونکي سفر په اړه تبصره کړې او لیکلي دي له پاکستان څخه نور د خو تمه نه شي کېدای. د سرمقاله په یوې برخه کې راغلي که څه هم د پاکستان له ملکي حکومت نه د همکاري تمه کیږي، خو په دې هیواد کې اصلي واکمنان پوځ، استخبارات او مذهبي ګوندونه دي. هیواد په افغان دولت ټینګار کړی چې له پاکستان سره د تماسونو پر ځای دی د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا او خپلو ستراتیژیک ملګرو سره د پاکستان د لاسوهنو په اړه خبرې وکړي. ملي احساس ورسپانې په خپل سرمقالي کې د ملګرو ملتونو په تازه راپور تبصره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې ملکي تلفات راکم شوي دي. ورسپانې لیکلي په تیرو وختونو کې د ملکي تلفاتو په اړه د خلکو شدیدو انتقادونو ښایي په جګړې کې ښکېلي خواوې د ته هڅولي وي چې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي. ملي باور لیکلي د ولسمشر له بیا بیا غوښتنې وروسته نړیوالو ځواکونو د شپې عملیات ترولي دي چې ښایي د ملکي تلفاتو د کمېدو یو علت هم همدا اوسي.
د ژوند رنگونه
خندګل
کور کې څو کسې څو بچی لري څو نفره یې
کور کې شپته نه یې
د دې کور خرڅ مصرف مو څو برابرې
خوند مې کار کوي په نیم درې سره کرایه کېږي د برق د مسول سره درې نیم زره کېږي
په روزه کې څنګه خپل خرڅ مصرف برابرولې سي
مشکل سره
سره کوم مشکل سره
خو هغه څه چې لازمي سړی اولادو ته ورکي هغه څه شی نه شو برابرولی
ولې نه شي برابرولی
مادیات کم دي خاوند مې د روز مزدور ده یو سل یا یو نیم سل افغانۍ کړکې زما یو څلور نیم زره معاش ده مشکلات زیات دي
کوم وخت خپل بچو ته ډېره ضروري چې هغه یو څه غواړي او چې نه شي ورته برابرولی
دغه د اختر نوروزي په دغه کې نور ورځو کې خو هغوی موسلک ضرور خیر دي پوهېږي
څه درته وایي په اختر نوروز کې
خدای چې تقاضا زیاته ده اوس د اولادو که بیرون یو څوک وویني مور د هغه لباس ته څه ده زما لباس ته څه ده دغه دایم یو انسان ته یو رنګ ده خصوصا بیا مور ته
ته څه رقم به دوی ته قناعت ورکوي چې دا شی نسي برابرولی
بیا د شرایط جنګي ورته راړوم که چېرته جنګ ارامه شو تاسې تحصیل وکړي بل د لاس نه پیدا کړي انشاءالله ژوندونه به هم ښه شي
هیڅ کوم وخت راغلی چې تا د دوی غوښتنو ته زړلي همي
ډیر د زیات خو دغه تقاضا چې د لباس کې درنه مثلا په مکتب کې درنه دی قلم کتاب چې نو کوي خو ورکړي مې یو که نه یي نو هم په اولادو جیګر خونه تمامېږي هم په مور باندې جیګر خونه تمامېږي.
د ځان او بچو لپاره د څه رقم یو راتلونکی غواړي؟
یاره موږ باندې خو اوس یو څه کمه تم عمر تېر ده خو هغو دپاره ښه ژوند غواړم د ټولو سره د ټول افغانستان اولادونه دې ارامه اوسي او خدای ورته یو سله او ارامي راولي.
مننه تاسو نه.
شکر تاسو نه هم زیات.
دا و د ژوند د رنگونو یو بل برخه چې په کابل کې هر ورځ موږ همکاران برابروي. لدې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې یو دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه ل